کوم د ماسپخین دوه بجې دی. زه رضوان مراد یم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته رابلم. دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د غزنی د ولایتي شورا اداري پلاوي په دې ولایت کې د یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو په مصالح کېدو جدي عکس العمل وښود. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې افغان ځواکونه وایي د هلمند په مارجې کې د وسلو او مهماتو یو ستر ډیپو کشف او ترلاسه کړی ده. د نړۍ په خبرونو کې راغلی دی چې د روسیې د استخباراتو مشر وایي د دې هیواد هغه الوتکه چې د دې میاشتې په سر کې په مصر کې ولویده د تروریستي اقدام په نتیجه کې نسکوره شوې ده. او د امریکا د استخباراتو مشر خبرداری ورکوي چې ښایي داعش ډله د ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکې د غزنی د ولایتي شورا مسولین په دغه ولایت کې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو پر مصالح کېدو اندېښنه څرګندوي. د ننګرهار پوهنتون مسولین وایي په دغه پوهنتون کې د وروستي مظاهرې په تړاو 28 مشکوک محصلین نیولې دي. او د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکو وایي چې د دغه ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې وسلوال فراخ روزنیز مرکزونه لري. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې د افغان حکومت د فعالیتونو په اړه د خلکو هیله مندي د تیرو لسو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې کچې ته راغلې ده. دغه سروې د ایشا فاونډیشن بنسټ لخوا په 2015 میلادي کال کې د 9,568 کسانو سره په 14 ولایتونو کې د مرکو له لارې ترسره سوې ده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشر عبدالله احمدزي په دې اړه وویل چې د دې سروې اکثر مصاحبه کوونکو د امنیت ټینګښت او خلکو ته د کاري مصروفیتونو په برخه کې د حکومت پر پاتې راتلو انتقاد کړی. دی وایي د 2015 میلادي کال په سروې کې بېلابېلو اندېښنو وجود درلودې. په ټوله کې د هغه هیله مندي په اړه چې افغانان لرل د تیرو لسو کلونو په تله تر ټولو ټیټ کچې ته راټیټه سوې ده. د دغه بنسټ مسولینو وویل چې حکومت باید د دوی د سروې له مندونو څخه ګټه واخلي او خپلې نیمګړتیاوې پوره کړي. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مسولینو په دغه ولایت کې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو پر مصالح کېدو اندېښنه څرګنده کړه. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالجامع جامینن ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د دې کسانو مصالح کېدل به د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل شي.
موږ د غزنی خلک امنیت غواړو، موږ دوی نه ولو پنت غواړو چې په امنیتي کوو چې موږ خلک راولي. هغه ملي اردو، ملي پولیس، سومالی پولیس او دا ډلې بیا سم تاسو کولا د خطرناک ځله طالب نه د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته
په دې ورستوي کې داسې راپورونه خپاره شول چې د غزنی امنیت له ګواښ سره مخ دی او حکومت د دې لپاره د پخوانیو جهادي قمندانانو مصالح کېدل پیل کړی دی. د دې سره سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې حکومت د ملیشو جوړول مخالف دی او هڅه کوي چې د قانوني لارو څخه د افغان سرتیرو د ملاتړ په هدف نوي ځوانان د پوځ لیکو ته جلب او جذب کړي. د ننګرهار پوهنتون مسولین وای په دغه پوهنتون کې د ورستۍ مظاهرې په تړاو 28 مشکوک محصلین نیولې دي. د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد محصلین د پولیسو لخوا نیول شوي او د محل ورڅخه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د دغه پوهنتون یو شمېر محصلینو په یوه مظاهره کې د داعش او طالبانو بیرغونه پورته کړي وو. او د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي کورني او بهرني وسلوال مخالفین د دې ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې پراخ روزنیز مرکزونه لري. د دې ولسوالۍ وطن قومي مشر سلطان همکارول چې یاد وسلوال تر ډیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي چې د انتحاري حملو او منجوړولو تر څنګ خپلو لیکو ته ځوانان د جلب او جذب چارې مخته وړي. نوموړي زیاته کړه چې وروستیو جګړو د دې ولسوالۍ د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او څه باندې 2000 کورنۍ نورو سیمو ته کډوالې شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار وړاندې کوي.
د روسیې د امنیت مشر وایي د دې هیواد هغه الوتکه چې د دې میاشتې په سر کې په مصر کې ولویده د تروریستي اقدام په نتیجه کې نسکوره شوې ده. د روسیې 321 ایربس الوتکه د اکتوبر په 1 د مصر له شرم الشیخ تفریحي ښار څخه سن پیټرسبورګ ته الوته چې د سینا په ټاپو ځمکې نسکوره شوه. په الوتکه کې سپاره ټول 240 کسان چې تقریبا ټول روسان وو ووژل شول. د روسیې د فدرالي امنیت مشر الکساندر بورتینکوف پرون ناوخته د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ وی امنیتي غونډې ته ویل الوتکه په هوا کې هغه مهال ټوټې شوه چې دننه پکې خودل شوي چاودونکي مواد و چاودل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دې الوتکې چاودنه کې لاس لرونکي کې د نړۍ په هر ګوټ کې به پیدا به یې کړی او په سزا به یې ورسي.
دیوی موږ هغه کسان چې په دې حمله کې لاس درلود هر چیرې چې پټ ویلټو موږ به هغوی د نړۍ په هره برخه کې چې وي پیدا کړو او سزا به ورکړو. د روسیې ولسمشر همدارنګه زیاته کړه چې په سوریې کې به هوایي ګزارونه تیز کړي څو د ده په وینا جنایتکاران پوه شي چې زموږ غچ نه خلاصېدای نشي. د امریکا د هغه والیانو شمیر په زیاتېدو دی چې نه غواړي خپلو ایالتونو کې د سوریې کډوالو منی. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د سوریې کډوال د تروریستانو له لاسه تښتېدلي، خو په پاریس کې له تروریستي بریدونو وروسته دې والیانو ګواښ کړی چې دې کډوالو ته به په خپلو ایالتونو کې د استوګنې اجازه ورنه کړي. د اوباما ادارې په دې وروستیو کې پرېکړه وکړه چې په سوریه کې د جګړې له کبله د سمان 4 میلیونه کډوالو له ډلې 10 زره کسانو ته به پناه ورکړي، خو په پاریس کې د جمعې ورځې له حملو وروسته چې سباندې 130 کسان مړه او 350 زیاتې ټپیان کړل، د متحده ایالتونو د څو ایالتونو والیانو چې اکثره جمهوري غوښتونکي دي د دې کډوالو له منلو انکار وکړ. فرانسوي چارواکو ویلي چې د پاریس په حملو کې له یو ګډونوال سره نږدې د سوریې پاسپورټ موندلی، او د پاریس د سنوالۍ دفتر وایي د دې سړي د ګوتو نښان له هغه یو مشکوک کس سره ورته دی چې د اکتوبر میاشت کې له یونان څخه اروپا ته رسېدلی و. په امریکا کې د هغه والیانو شمیر په زیاتېدو دی چې نه غواړي په خپلو ایالتونو کې د سوریې کډوال ومني. بلخوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون له پارلمانه وغوښتل چې په دې هیواد کې د پاریس له حملو وروسته اضطراري وضعیت د 3 نورو میاشتو لپاره وغځوي. اولان د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې وویل د اکتوبر تر 13 نیټې به ورته د اضطراري وضعیت د غځولو لپاره یوه مصوبه وسپاري. د پارلمان پر غړو ټینګار وکړ چې دا مصوبه د نومبر تر 6 مې تصویب کړي. اولان همدارنګه ټینګار وکړ چې د فرانسې جګړه د توندلارو تروریستانو پر ضد جګړه ده.
Si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre
de Dewai Mugda kum tamadun parsat jagra nakaw zakada qatilan da hits tamadun astazi tob nakawi mugla haga jihadi terroristan sara jagra kaw chi nay wazi fransi balki tuli nare tay gwakh bi khkade ulanda fransi parlament da ham wel chi po suriya ki da jagra la para o prakh itlaf ta artiya da aw da ba paratun ko razu ki da amerika o rusiya la walas mashan sara pa di ala khabari wakli da fransi walas mashar ham da razu wel chi hewadi da rupai tulne par bahrani pulu da jidi control gwakh ta nakai. همدارنګه اولان د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنگي بیړیو داستولو امر کړی. فرانسه غواړي په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته د دې جنگي بیړیو په وسیله چې الوتکې لیږدولی شي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد حملې پراخې کړي. او د بلجیم او اسپانیا د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي پرون له پیلېدو 4 ساعته مخکې د پاریس د حملې په اړه د سیړونو په تړاو د حکومت د یو امنیتي خبرداري له خبرېدو وروسته کنسل شوه. د بلجیم د فوټبال فدراسیون ویل د مسابقه پرون حکومت له غوښتنې وروسته لغوه شوه. د بلجیم د فوټبال فدراسیون پرون په یو بیان کې ویلي د لوبې د لغوه کېدو علت د تروریستي حملو په اړه خبرداري او په دې هیواد کې د یو مشکوک تروریست تعقیب دی. دا خبرونه
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د غزنی د ولایت شورا اداري پلاوی په دې ولایت کې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو په مصالح کېدو جدي عکس العمل ښودلی دی. افغان ځواکونه وایي د هلمند په مارجی کې د وسلو یوه ستره ډیپو کشف کړې ده.
خاص قتی چې د پولیسو په قندار کې دی دا غزنه پروازونه وکړه د شپې راغله قسم بازار کې کته شو او ډیر سخت دستاورد لري.
دا کندوز د امام صاحب ولسوالۍ قومي مشران وایي د دې ولسوالۍ په ځنګل نومي سیمه کې بهرنیو جنگیالیو ځالې جوړې کړې دي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د کابل طبي پوهنتون لسګونو استادانو د هغه څه په اړه چې دوی د دې پوهنتون د ملکیتونو غصب ګڼي اعتراض کړی دی. د روان خبرونه په جریان کې د هم اوري چې د فرانسې ولسمشر د خپل هیواد الوتکې وړونکې بړې ته حکم کړی چې د مدیترانې سمندرګي د لویدیځ پر لور وخوځيږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې خبرونه اورئ.
پاجاب راغله ما پټنګ راغله ما او خواهش مې دی چې د دوه خلکو سره وژغېږي چې خدای ته دی وګوري مور دې ما نه څه ګرځول کی.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د غزنی د ولایتي شورا اداري پلاوی په دې ولایت کې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو په مصالح کېدو جدي عکس العمل وښود. د دې شورا مرستیال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ډلو په مصالح کېدو سره به د افغانستان امنیتي وضعیت لا پسې خراب شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې داسې رپورټونه ورکړل شوي چې په غزنی کې د امنیت د ټینګښت په هدف حکومت پخوانیو جهادي قمندانانو ته وسلې ورکړې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا ادعا رد کړې ده. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې اورو.
په غزنی کې د حکومت لخوا جهادي قمندانانو ته د وسلو ویشلو د راپور په خپرېدو سره د دغه ولایت چارواکي وایي یو شمیر کړي هڅه کوي چې پر حکومت فشار راوړي تر څو خپلې شخصي وسله والې ډلې بیرته فعالې کړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال عبدالجامع جامع د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې حکومت دا ډلې بیرته فعالې کړي نو دا به د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ وي.
دوی په خپل وخت کامیاب نه وو، یعنې دوی چې په کوم وخت کې دغه خلک په غزنی کې قدرت کې وو، خلک یې وزل، په سلګونو خلک یې وزلي دي. دوی راتګ له طالبانو نه بیا خطرناک وه، او مونږ د غزنی خلک امنیت غواړو، مونږ دوی نه لوفن ته غواړو چې په امنیتي قواوو کې مونږ خلک راولي، هغه ملي اردو، ملي پولیس، مالی پولیس او دا ډلې بیا سم فوق العاده خطرناک دي له طالب نه، د افغانستان حکومت ته، د افغانستان خلکو ته، او د افغانستان خپل که دوی دغه کار ته ومني د افغانستان حکومت لپاره خطرناک.
دا خبرې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کېږي چې ویل شوي په غزنی کې د امنیت د ټینګښت په هدف حکومت جهادي قمندانانو ته وسلې ورکړې. له دغو قمندانانو یو هم د جمعیت اسلامي د دفتر مرستیال محمد اسماعیل خنجر دی چې د په دې وروستیو کې په ژواک خبري اژانس ته تایید کړې وه چې حکومت ورته د غزنی د امنیت لپاره وسلې ورکړې دي، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکې کې دا خبرې رد کړې چې حکومت جهادي قمندانانو ته وسلې ورکړې. ښاغلی خنجر ویل حکومت چې کوم ژمنې له مجاهدینو سره کړې وي هغه یې پوره کړې نه دي.
مونږ ته نه دی ویلي چې حکومت مونږ ته وسلې راکړي، خو زموږ هڅې د امنیت لپاره دي، نه د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږو. خو مجاهدینو سره چې کومې ژمنې چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی کړې وي عملي کړې نه دي.
په غزنی کې د پخوانیو جهادي قمندانانو د مصالحې دوه راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې سمود مخکې د دغه ولایت د سقوط اوازې زیاتې شوې وي، او له زندان څخه یې 350 بندیان د طالبانو د یوې حملې پر مهال وتښتېدل. په دې وروستیو څو میاشتو کې په غزنی کې د برمته نیونې پیښې هم زیاتې شوې، او وروسته له دې چې د غزنی د وو برمته شویو کسانو سرونه داعش ډلې پرې کړل، د دې ولایت استازیو له حکومت وغوښتل چې په دغه ولایت کې امنیتي تدابیر ټینګ او د امنیتي پوستو شمیرې زیات کړي. له دې وړاندې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د دولت له چوکاټه بهر د یو شمیر ډلو د مصالحې کېدو خبرونه ورکړل شوي، خو حکومت ویلي دوی د ملیشې جوړولو د پالیسۍ مخالف دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په غزنی کې د پخوانیو جهادي قمندانانو مصالحې کېدل نه مني، او زیاتوي چې دوی داسې فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش په دې اړه وویل
زمونږ تل ټینګار دا و چې په نام نسیمو کې د خلکو د مسله کېدو پلوي نه یو. مونږ داسې موارد نه لرو چې حکومت یا امنیتي ادارو دوی ته وسلې ویشلې وي. زه دا مسله نه تاییدوم.
افغان کارپوهان بیا وایي چې حکومت باید د غیر مسؤولو کسانو د تقویې پر ځای د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو فکر وکړي، او د داسې ډلو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. حکومت له دې مخکې په یو شمیر ولایتونو کې له غیر مسؤوله کسانو څخه د وسلو ټولولو کمپاین هم پیل کړی و، خو له دې سره سره لا هم په ګڼو ولایتونو کې په ځانګړې توګه شمال کې ګڼې غیر مسؤوله وسله والې ډلې فعالیت کوي. ناجیه صاحبی، ازادي راډیو، کابل.
دا ناجیه صاحبی په ریپورت کې مو واورېدل چې د غزنی د ولایتي شورا اداري پلاوی په دې ولایت کې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو په مصالح کېدو جدي عکس العمل څرګند کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان ځواکونو د وسله والو د وسلو یو ستره زیرمه له منځه وړې ده. ویل کېږي په دې ډیپو کې ډېرې هغه وسلې او مهماتو چې په دې وروستیو کې وسله والو د افغان ځواکونو څخه نیولي وو. د هلمند امنیت عامر وایي په دې عملیاتو کې چې د مارجې اړوند د قاسم بازار په سیمه کې ترسره شوي دي، څلور ارادې هغه وسایط هم له منځه وړل شوي چې طالبانو په دې وروستیو کې له افغان ځواکونو څخه نیولي وو. په دې اړه له سیمې زموږ همکار الیاس دایي رپورټ لري.
د مارجې ولسوالۍ د قاسم بازار په سیمه کې دغه عملیات د هلمند ملي امنیت د ریاست څخه پلان سوي دي چې په کندهار کې د پولیسو د دوو میشتو خاصو کتابو له خوا ترسره شوي دي. د هلمند امنیت امیر مل پاسوال په چکول بختیار په دې اړه جوړ شوي خبري ناسته کې وویل د قسم بازار په سیمه کې عملیات وړ مش په ترسره شوي دي او د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو تر څنګ په سلګونو صندوقه د هوان 2 ملي متر توپ د شکې ثقیل کلاشنکوف مرمۍ ماینونه او پټنونو چاودیدونکي توکي د پولیسو ځانګړو کتابو لخوا ځینې د ځان سره وړل شوي دي او پاته نور ته په ډیپو کې چاودنه ورکول شوې ده
چې دښمن هلته تجمع کړی وه او هلته غوښتل چې په شاول او په غمنادلي او کم کم ځای باندې حمله وکړي. خوشبختانه خاصې قطعې چې د پولیسو وو په قندار کې دي دا غځینې پروازونه وکړه. د شپې راغله قسم بازار کې کته شو او ډېر سخت دستاورد لري. ډېر دوه ټانګونه دي هموی او دوه انجری دي. یوه د شکره دی د منځه ویوړه او نور یو تعداد مهمات چې هغو په سوونو او په لکونو باندې صندوقان کېږي. دغه ټول یو تعداد ځان سوړي دي هغه قوتونو او صندوقو تیرې وي او شپه وه نور یې د منځه ویوړه. دا ډېره یو غټه کامیابي او خوشبختي ده وسلوال په وسطه.
بختیار د وژل شوو وسلوالو دقیقه شمېره ونه ویل. د زیاته کړه دوه رینجر او دوه زغروال ټنګونه چې څومره مخکې د افغان ځواکونو څخه د وسلوالو پلاس ورغلي و هم په دې عملیاتو کې ویجاړ شوي دي. په عین حال کې دولت ته مقام د مطبوعاتي دفتر پر رسمي فیسبوک پاڼه د دې ډیپو نیول کېدل یوه لویه لاسته راوړنه بلل شوې ده. پر دغه فیسبوک پاڼه د یو شمېر دوربینونو اوسپنیزو خولیو او ګڼو نورو داسې توکو یادونه هم شوې ده چې په نظامي عملیاتو کې ځینې استفاده کېږي. د هلمند امنیت امیر مل پاسوال په چکول بختیار د لشکرګاه څخه د مارجې تر کم سیمې پورې د غزیدلې 3 کیلومتره لارې د بیرته پرانیستلو خبر هم ورکړ. هغه وویل تېره ورځ د دې لارې د خلاصولو عملیاتو تر ناوخته دوام وکړ. بختیار زیاته کړه تېره شپه د یو شمېر وسلوالو لخوا د وشیر ولسوالۍ پر ودانۍ برید وسو چې د 2 ساعته جنګ وروسته وسلوال په شا وطن بوړ شول او د لسو تنو مړي د جنگ پر میدان پاته شول.
کله چې موږ هلته وصل شو د دشمن مقاومت مات شو. د دشمن تقریبا 5 مړي یو واشته د 2 توپ یو ثقیله وه یو راکټ انداز و یو بم افغان و اوان چریکي و کلاشنکوف و او درې مخابره زموږ بیداره ځواکونو په لاس باندې رالی.
بختیار زیاته کړه په دې عملیاتو او جنګونو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. طالبان تر اوسه خپل لور ته د اوښ تلفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. خو کارسوف احمدي رسنیو ته په یو واستول شوي پیغام کې ویلي دي چې په نوزاد او ګرشک ولسوالیو کې شپږ امنیتي پوستې نیولې او 11 تن افغان سرتیري وژلي دي چې د هلمند امنیت امیر د طالبان د ویاند خبره نه مني. په هلمند کې د تیر یوې میاشتې راهیسې جنګونه زور اخیستی دي چې له امله په مرکزي سیمو کې یو شمېر سیمې د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې چې اوس دولتي چارواکي د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره د ژر پیل کېدونکو عملیاتو خبر ورکوي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
جوان
سری کښه پولیس وژل شوې
ده. ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شریف
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ قومي مشران وایي د دې ولسوالۍ په ځنګل نومي سیمه کې بهرنیو جنګیالیو ځالې جوړې کړې دي. دا خلک وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د منځني آسیا د هیوادونو جنګیالیو په دې ځای کې د ځان وژونکو او مین جوړونکو د روزنې او ځوانانو د جلب او جذب مرکزونه هم جوړ کړي دي. په دې اړه د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین لسیم رپورټ لري.
د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ځنګله په سیمه کې د طالبانو تربیوي مرکزونه جوړ شوي دي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ قومي مشران وایي چې دولت د امنیت په راوستو کې پاتې راغلی دی. دغه مطلب د دغه ولسوالۍ قومي مشرانو په هغې غونډې کې بیان کړ چې د کندوز ولایت سرپرست د ولایتي شورا غړو او د دې ولسوالۍ مخورو پکې حضور درلود. د یادې شوې ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا غړي سلطان همکار وویل چې دا مهال د ځنګله په سیمه کې وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنگیالیو د ځان وژونکو ماین جوړونکو او د نورو تروریستي بریدونو مرکزونه جوړ کړي دي.
جنگل یګانه مرکز طالب است، امونجا تربیه میشه. از امونجا
د امام صاحب ځنګل د طالبانو مرکز دی. په ځنګل کې طالبان خپل ځان وژونکي ماین جوړونکي او تروریستان روزي. موږ تل خپل غږ پورته کړی دی، خو هیچا هم زموږ غږ نه دی اورېدلی. په عین وخت کې د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي بیا وایي د طالبان او د بهرنیو جنګیالیو د لمنځه وړلو په هدف باید ډېر ژر تصفیهي عملیات پیل شي. هغه همداراز په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د زیاتېدو غوښتونکی شو.
ولی نسبت به اونا را ما کم هستیم، تعداد ما کم است. امیدوارم
طالبان دیر دی، اما په دی ولسوالی که زموږ امنیتی ځواکونه لږ دی، خو زه هیله کوم چې د فرقې قومندان دی ولسوالی ته د ځانګړي ځواکونه یوه قطه راولیږي، څو د طالبانو پلانونه شنډ کړي او د خلکو امنیت تامین کړي. خو د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشي د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په دې ولسوالۍ کې د خلکو ستونزې هوارې کړي. دانشي په خپلو خبرو کې وویل چې په راتلونکو څو ورځو که په دې ولسوالۍ کې د تروریستانو پر وړاندې تصفیهي عملیات هم پیل کیږي.
ان شاء الله ما برتون اطمینان میتم چې ما قدم به قدم امنیت را
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ډېر ژر په دې ولسوالۍ کې د خلکو ستونزې به هوارې کړو. همدارنګه ډېر ژر په کندز ولایت کې او په امام صاحب ولسوالۍ کې امنیت رامنځته کړو. همداراز په کندز کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري پر خلکو یې غږ وکړ څو له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه پرته د خلکو له همکارۍ امنیتي ځواکونه په یوازیتوب هیڅ هم نشي کولی.
به شما اطمینان میدم نبود شما و چهار تا موسیقی دارم پشت سر خود میگیریم.
زه ستاسو په ملاتړ له امنیتي ځواکونو سره د ځنګله په لور حرکت کوم څو هلته د دښمن مرکزونه له منځه یوسو، ځکه دا د افغانستان خاوره ده. زه اجازه نه ورکوم چې د پاکستان مزدوران او پاکستانیان دلته مرکزونه جوړ کړي. د یادولو وړ ده چې له دې مخکې هم د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو پر موجودیت اندېښنه ښودلې وه. نوموړی ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري او سرحدي سیمو کې پراخ طبیعي ځنګلونه هم موجود دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
دا اجمل آریان په رپورټ کې مو واوریدل چې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ قومي مشران وایي د دې ولسوالۍ په ځنګل نومې سیمه کې بهرنیو وسلوالو د روزنې کمپونه او دغه راز د ځوانانو د جلب او جذب مرکزونه جوړ کړي دي. د کابل پوهنتون لسګونو استادانو د هغه څه پړه چې دوی یې د دغه پوهنتون د ملکیتونو غصب ګڼي اعتراض وکړ. دا استادان چې دوشنبې ورځې راهیسې د پوهنتون په انګړ کې د اعتراض په دوګه ناستې وایي حکومت په یو تازه اقدام کې د دې پوهنتون د زړه ناروغیو یو څېړنیز مرکز هم خصوصي سکتور ته سپارلی دی. د کابل طبي پوهنتون محصلان وایي چې دغه کار د دوی د زده کړو زمینه محدوده کړې او حکومت باید له دې اقدامه په شا شي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
په داس سال کې چې هر کال د ماسلینو جذب د ډیریدو او د علمي امکاناتو د پراخېدو ژمنې کېږي، یو شمېر استادان وایي په عمل کې د دې ژمنو معکوس څه واقع کېږي. د کابل د طبي پوهنتون لسګونه استادان د دوشنبې ورځې راهیسې له دې امله ټولګیو ته نه ځي چې وایي حکومت یې یو عمده څېړنیز مرکز شخصي سکتور ته سپارلی دی. دوی وایي چې د زړه د ناروغیو څېړنیز مرکز کوم چې د دغه پوهنتون په نوم جوړ او ماسلینو ته پکې د عملي زده کړو زمینه برابره وه، نور به د زده کړو ځای نه بلکې د ځینو کړیو لخوا د پیسو جمع کولو په ځای بدل شي. استادان وایي هڅه کوي د اعتراضونو له لارې د دغه کار مخه ونیسي. د دغه پوهنتون یوې استادې ډاکټر زوبیده انوري ژواک د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل:
دلته پوهنتون کې زموږ پرله چې پوهنځایونه ډېره زیات ده، محصلین هم زیات ده، موږ فضا ورځ په ورځ د غاصبینو لخوا ډېره تنګه کېږي. متاسفانه په دې ورځو کې پوه شو چې یو تصدی غواړي چې هلته هم جوړ شوی د څو زورمندو لخوا ده، او دا قسمت د پوهنتون چې اصلا ملکیت د پوهنتون ده او ځمکه یې تعمیر تور شه، یعنې پوهنتون په خپلو پیسو اخیستی، هغه غواړي چې خپل واخلي او دود د دې د پیکر بیل کړي.
د طبي پوهنتون استادان ټینګار کوي تر هغه وخته چې حکومت خپله پرېکړه بیرته وانخلي محصلینو ته د درس ورکولو لپاره حاضر نه دي. له دې سره دا لومړی او ممکن اخري ځل هم نه وي چې د کابل د طبي پوهنتون یوه برخه د دوی له اختیار وایستل شي. د دغه پوهنتون استادان وایي چې له دې وړاندې د علي آباد فرانسې طبي انسټیټیوټ او اتاتورک روغتونونو او د پولیسو کنډک جوړولو لپاره د دغه دغه پانتون ملکیتونه کم شوی دي. په ټوله کې محصلین دغه ستونزې څومره پریشانه کړي او د استادانو له اعتراض څومره راضي دي؟ دوی وایي چې که د استادانو اعتراض یا غونډې نتیجه ورنه کړي، په تعقیب به یې خپله محصلین لاریونونو ته راووزي.
نوم یې صفي الله عمري ده، د کابل طبي پوهنتون د پنځم کال محصل یم. دلته موږ د قلبي تحقیقاتو په نامه یو مرکز لرو چې د اکامت په نامه یادیږي. د څو کالو راهیسې موږ د کابل په طبي پوهنتون په چوکاټ کې موږ پراکتیک دوره زده کار کوو. یعنې د قلبي تحقیقاتو مرکز یو ډېر مهم او ډېر د څېړنو لپاره یو ډېر مهم مرکز موږ دلته اول درسو راتللو.
د کابل طبي پوهنتون شپږ پوهنځۍ لري چې پکې شاوخوا 4,500 محصلین په زده کړو بوخت دي. له دې سره د لوړو زده کړو وزارت وایي چې هڅه کوي ژر تر ژره د خبرو او د تفاهم له لارې دا موضوع حل کړي. د دغه وزارت ویان صفي الله جلال زی موضوع د ځمکې او ملکیت د غصب نه ده، یوه کوچنۍ ستونزه ده، خو استادانو یوه اندازه جدي نیولې. په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت او د معترضو استادانو لخوا پلاوی خبرو ته ناست دی او انشاءالله دا ستونزه ژر حل کیږي او ټول به له نتایجو خبر شي. د کابل طبي پوهنتون استادان او محصلین بیا ټینګار کوي چې په هېڅ قیمت د پوهنتون دا برخه له لاسه نه ورکوي او حکومت نه باید د ځینو مالي ګټو لپاره د زده کړو ساحو د کمولو هڅه وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د افغان حکومت له اجازې پرته له وسلوالو مخالفانو سره د روسي چارواکو هر راز تماس به د افغانستان په چارو کې د دې هیواد ښکاره مداخله وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ځینو بهرنیو رسنیو په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره کړل چې پکې ویل شوي د افغانستان په خاوره کې د روسي چارواکو او وسلوالو طالبانو له پټو مذاکرو څخه پرده پورته کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې روسیا د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي له هرې ممکنې لارې په استفادې سره له خپلو پولو لرې په افغانستان کې د داعش مخه ونیسي. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي که روسیه دغه هیواد ته د متوجه ګواښونو د له منځه وړلو لپاره په افغانستان کې دننه د افغان حکومت له مشورې پرته ځینې ګامونه پورته کړي وي، نو داسې هر ډول اقدام به یې له قوانینو څخه ښکاره سرغړونه وي. په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو داسې راپورونه خپاره کړل چې ګواکې روسي چارواکو د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې کړي دي. د دغو راپورونو په غبرګون کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغان حکومت له خبرولو پرته له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو اړیکې د پوښتنې وړ دي. د دغه جرګې غړي بشیر احمد تینج د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر ډول تماس باید د افغان حکومت له لارې رامنځته شي. په هغه صورت کې چې حکومت په جریان کې نه وي، نو بیا یوه ښکاره لاسوهنه او د افغانستان د حکومت د قانون ماتونه ده. ټول افغان ولس باید په لیدو کتو خبر وي، څو پوه شي په کومو مسایلو خبرې او بحث کیږي او هغه څه چې پټ ترسره کیږي. دا یو ابهام دی چې افغانانو سره په دې اړه سوالونه پیدا کیږي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش ډلې د فعالیتونو زیاتېدو روسیا اندېښمنه کړې ده. د لندن چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې په تازه ګڼه کې د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې طالب استازو د افغانستان په شمال کې د تاجکستان سرحد ته نږدې له روسي چارواکو سره خبرې کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي دي یادې خبرې د پاکستاني او هندي چارواکو لخوا هم تایید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسي ولسمشر په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه سخته اندېښنه ښکاره کړې وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدي هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو په بدخشان ولایت کې له پخوانیو جهادي قمندانانو سره کتلي دي. ښاغلی سعیدي وایي افغانستان هغه هیواد دی چې خلک یې د پردیو د سیاسي ګټو لپاره قرباني ورکوي.
روسیا لیواله ده چې له وسلوالو طالبانو او پخوانیو افغان جهادي قمندانانو سره چې د داعش ضد دي تماسونه ولري. امریکا په افغانستان کې ستراتیژیک اهداف لري او روسیا ملي ګټې لري، په دې معنی چې د تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان پولې باید خوندي وي. نو د داعش د مخنیوي لپاره د روسیې ستراتیژي دا ده چې له پخواني افغان جهادي قمندانانو څخه کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت ځینې باوري سرچینې د افغانستان په خاوره کې دننه د روسي چارواکو او طالبانو ترمنځ هر ډول خبرې ردوي. په افغانستان کې د روسیې د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه په داسې حال کې څرګندونې کیږي چې افغان حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره له روسیې څخه د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د فرانسې ولسمشر د خپل هیواد الوتکې وړونکي بډیو ته حکم کړی دی چې د مدیترانې سمندرګي لویدیځ لور ته وخوځیږي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې امریکا او روسیا باید خپل اختلافات پریږدي او د اسلامي دولت سختریزو پر وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي. دا خبرې پرون اولاند له هغه وروسته وکړې چې د فرانسې پولیسو په دغه هیواد کې د اسلامي سختریزو پر وړاندې تر یو نیم سل زیات عملیات وکړل. په بلجیم کې کوماندو ځواکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړ، خو د هغه مشکوک کس په نیولو کې پاتې راغلل چې له 2004 کال راهیسې په اروپا کې په تروریستي حملو کې لاس درلود. د نومبر میاشتې په 14 نیټه په پاریس کې په رستورانونو او د فوټبال پر یو لوبغالي په حملو کې 132 کسان وژل شول او سلګونو نور ټپیان شول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف د یکشنبه په ورځ په پاریس کې د بلجیم د کورنیو چارو وزیر یان یامبون سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل، هغه حملې چې موږ یې د جمعې په ورځ په نقشه کړو په بهر کې پلان شوي وې. د حمله کوونکو یوې ډلې چې د دې اقدام لپاره چمتو کړل شوي وو د بلجیم په خاوره کې ځای پر ځای وو، او هغه کسان په فرانسې کې وو چې له دوی سره یې مرسته کړې وه. له پلټنو وروسته به نور جزئیات څرګند شي. فرانسې له دې حملو وروسته په سوریا کې خپلې هوایي بمباري زیاتې کړې دي. د فرانسې د دفاع وزارت نن وویل چې د فرانسې جنګي بیړیو په رقه ښار کې د شپې لخوا د قومندې یوه پوسته او د روزنې یو مرکز له منځه وړي دي. دا په 24 ساعتو کې د فرانسې د پوځ لخوا په دې ښار کې دوهم هوایي عملیات و. اولاند ویلي د چارلس دی ګاولې په نامه بیړۍ د سوریې پر لور خوځېدلې ده او له سوریې یا لبنان سره به په یو څو ورځو کې نږدې سي. په دغه بیړۍ کې شپږ جنګي جټ الوتکې بار دي. د دې الوتکو په رسېدو سره به د هوایي بمباریو په برخه کې د فرانسې ظرفیت نور هم لوړ سي. اوس مهال په اردن او متحده عرب امارات کې د فرانسې ټولې 12 الوتکې ځای پر ځای دي چې په سوریه کې هوایي بمباري کوي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او ریډونی می بجې شوې دي. اچمال اندر ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې د افغان حکومت د فعالیتونو په اړه خلکو هیله مندي د تیرو لسو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې سطحې ته راغلې ده. د غزنی ولایت د ولایتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو پر وسلوال کېدو اندېښنه ښیي. دا ننګرهار پوهنتون د وروستۍ مظاهرې په تړاو 20 مشکوک محصلین نیول شوي دي. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کورنۍ او بهرني وسلوال مخالفین د دې ولسوالۍ په ځنګللي سیمه کې پراخ روزنیز مرکزونه لري. د روسیې د امنیت مشر وایي د دې هیواد هغه الوتکه چې دې میاشتې په سر کې په مصر کې ولویده د تروریستي اقدام په نتیجه کې نسکوره شوې ده. او د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد جنګي بیړیو استولو امر کړی.
نجیب زمان سپورتی خبرونه لري. ورپسې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې آزادي اوریدونکو خبريږي.
تاسو له آزادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. ټاکل شوی د افغانستان د اتو زونونو ترمنځ د فوټبال د 14 کلونو ټیمونو ترمنځ سیالۍ د رواني اونۍ د پنجشنبه په ورځ پیل سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل سید علي کاظمي آزادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. د ښاغلي کاظمي په خبره دغه سیالۍ به د هیواد د اتو زونونو د اتو ټیمونو ترمنځ د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سټډیوم کې جوړ شي. ټاکل شوی د بایسکل ځغلونې سیالۍ د ژمي جام تر نوم لاندې د نجونو او هلکانو د ټیمونو ترمنځ په پنجشیر ولایت کې جوړې سي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي آزادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې به په دوو دورو کې 13 نجونې او 24 هلکان ګډون وکړي. د دغو سیالیو د جوړېدو هدف د بایسکل ځغلولو ورزش ته د ځوانانو هڅول بلل شوی دی. او د افغانستان د 12 کلونو د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ به سبا پایته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د کمیټې مسؤل خالد دلاور آزادي رادیو ته ویل دغه سیالۍ د 12 کلونو د فوټبال د ملي ټیم لپاره د غوره تیرو د ټاکلو په هدف پیل شوې دي. ښاغلی دلاور وایي چې په دغو سیالیو کې اتو ټیمونو برخه اخیستې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نوښته ده.
خو مسئولین سوایی
کو چې حاضری په ویګرک وای حاضر کی ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو یو څوک دی د وی ټوټه زمکه لپاره عریضه کوي، غواړي ک خیمه هم پکې وي وې دروي، خو د کور خاوندې د میاشتې په لومړۍ د کرایې لپاره ور ونه ډبوي، پیسې تحویلوي، د ځمکې سند ملکیت ورکول کیږي، خو درویش کاله کیږي چې پسې سرګردانه دی، سند شته ځمکه نشته. دا څوک دی؟
زما نوم خایستمیر دی او کابل کې اوسم. در قلعه زمان خان پیسې کې مې دغه چې نمره اخیستې وه 3,125 په 2020 کال کې. دا درویش کاله کیږي چې زه په دې باندې سرګردانه یم. د وزرانو مجلس فیصله کړې ده، فتوای شرعي د حج اوقاف، فتوای شرعي د سترې محکمې، دغسې د ریاست جمهوري احکام فیصله د وزرانو او دوویشتم لمبر فیصله یې را کړې ده چې دا مستحق دي او دوی ته باید ورکړل شي. هر چې زرچاره په شپږ میاشتو کې دغه پروژه باید خلاص شي د خلې زمان خان. متاسفانه دا درویش کاله کیږي چې زه په دې پسې سرګردانه یم. اوس عمر مې هم 80 کلو ته رسېدلی دی، نو درویش کاله به نور زه به څونه ژوندی یم چې د دې انتظار ووتم. پیسې مې یو ځای تحویل کړي دي، نقشه یې را کړې ده، سند ملکیت یې را کړی دی، اما نن او سبا ته په دې دروازې باید راته تسلیم شوی وای. متاسفانه درویش کاله کیږي چې ما ته راته تسلیم کړی نه ده.
بله، ستاسو مشکل د چا سره دی؟ کوم ښاروالۍ باید درته تسلیم کړي؟
د ښاروالۍ خو دغه مکلفیت دی چې ښاروالۍ دغه نن ماده خپل دغه پرنسپ ته ښاروالۍ چې دی چې باید چې په درو میاشتو کې دغه ملکیت ور وسپاري. څنګه چې پیسې یو دم اخیستي دي باید امر د آبادي وکړي. نور هم په عذاب راغلی یم، په تنګ راغلی یم. نو دغه ستاسو څخه خواهش می دی چې د دو خلکو سره وږغېږي چې خدای ته دې وګوري، نور دې ما نه سرګردانه کوي.
ته بله ځمکه لرې که نه؟ هېڅ کور نه لرې نور؟
په یقیني چې بالکل هم په افغانستان کې یوه بیسو هم، ځکه خپل په نامه نه لرم، نه سر پناه لرم، مهاجر هم چې راغلی یم. بس هم دغسې کله اوس د کابل په یو سر کې یا په بل سر کې فقط هم دغه چې په کرایي کورو کې ژوند کوم.
مننه کور ودان، انشاءالله چې موږ به دې غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو.
تشکر ستاسو لطف دی. مخ بل امید مې نور ستړی شوم، هره خوا ته ځغاستلی یم، هېڅ ځای مې نه دی پرېږدی. بس هم نور نو دغه یوه هیله مې ستاسو د دغه دروازې نه دا وه په حساب دې بشر دوستي په حساب که همکاري وکړي دغه ځوام ځکه د دو خلکو څخه دا خلاصه کړه چې زه نور په تنګ راغلی.
د انصاف په لټه کې
د خایسته میر ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د طرحو او پلان د پلي کولو د رئیس ښاغلي یاسین نیازي سره شریکه کړه. ښاغلي نیازي د اوږد مزل د ستونزو او لنډې لارې په اړه راته وویل.
په کابل ښاروالۍ کې د نمراتو د ویشلو وظیفه د ملکیتونو ریاست لري، دوی مطابق د مقررې نمرات توضیح کوي او سند ملکیت ورکوي. متاسفانه دغه د افتادیه کال رئیس دا توضیحات اکثرا نامنظم شکل سره شوي. د قلعه زمان خان پروژه چې مشخص په خبره راشي چې تاسو د پروګرام وخت همیشه کم وي، وخت ډیر ځای نشي. د قلعه زمان خان پروژه په 67 کال کې 66 کال کې پلان تفصیلی جوړ شو، اما د دې په خاطر چې دا پروژه استملاک شوی نو او په زمین کې خپل مالکین د جیدادو خپل حقوق ته نه و رسېدلي، دهې 60 کې دا پروژه تطبیق نه شو. حاکمه قدرت یا هماغه وخت حکومت دا نمرات هلته توضیح نه کړ. متاسفانه 71 کال کې په تغییر د حکومت سره چې نوی حکومت راغی دغه موضوع ته چا هغه ونه نیوله، توجه یې ونه کړله. رئیس د ملکیتو، مدیر د توضیح زمینو، دغه مهین د ملکیتو ټول نوي خلک چې هغوی په مقرراتو دونه بلد نو راغلل. موږ مجاهدین ورونه دوی مقرر شول، او دوی دغه پخوانی سوابق ته چې د ځمکې استعمالک شي ونی دي د خلکو ځمکې دي دې ته نظر ونی دي مستقیما هر کمانډان ته او هر زورمن ته او هر سړی ته لاس لاس نمبر یو شل شل نمبر یو پنځوس پنځوس نمبر لیستونه راوړل او دوی د خلک بیتون ته تلل چې پوښي چې د ځمکې استعمالک شوی نه دی او د خلکو ملکیت دی نور خلکو ته توضیح کړ اوس فعلا شروالی کابل په لسګلو زرونه زیات نمرې همدغسې دي نمرې توضیح شوي دي د کاغذ په مخ په خوا وخت هفتاد یک هفتاد دو هفتاد سه او هفتاد چهار کلو کې د کاغذ په مخ د خلکو نه پیسې اخیستل شوي په د شروالي په حساب تعویل شوي او په فقط سند ملکیت کاغذ ورته ورکړل شوی چې خپل عملا نمره ورته نه دی ورکړل شوی او اوس شروالي ته دا یو مشکل پاتې دی
نو د دوی مشکل به څنګه شي نیازی صاحب اخر به څنګه
اصلا شروالي دا مکلفیت لري دوی نه سند ملکیت دوی ته ورکړی او دوی د ځمکې قیمت تحویل کړی دي باید په ساحاتو کې ځمکه دولتي چې غاصبینو د لاس کې ونیسي ځکه زموږ د کابل ښار په شاوخوا کې په زرګونو ډېر ځمکه شته او متاسفانه چې اوس هم د غاصبینو تر تصرف دی او غاصبین برالام وایي چې شاروالي په کې قدم هم نشي وهلی یو دوه درې ورځې مخکې داسې زموږ دفتر کې بحث شو په همدې موضوع چې د شاوخوا ځمکې او څه دولتي ځمکې باید پیدا شي د غاصبینو د لاسه باید واخیستل شي او د خلکو مشکلات حل شي
بلې نیازی صاحب د دغه اوریدونکي مشخصه دا ستونزه چې دا څنګه وکړي تاسو ورته څه وایي اوس ویناستاست
زه دې ورور ته خو داسې راهنمایي کوم چې د ریاست ملکیتو ته مراجعه وکړي او د نور خلک او شاروالي مکلف دی چې دوی د باید ځمکه پیدا کړي ریاست د ملکیتو او استعمالک دوی ته باید ځمکه پیدا کړي چې دا ځمکه د دوی حقوق ورکړ شي دوی حق دی
بله نیازی صاحب که دغه اوریدونکي تاسو ته مراجعه وکړي تاسو ورسره لازم مرسته وکړي
اول نه په دواړو سترګو د یو هموطن په شکل زه ورسره دقیق همکاري کوم او رهنمایي کوم
د انصاف په لټه کې
دوستانو دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه که تاسو هم د خپلو ستونزو د حوالي لپاره د انصاف په لټه کې یاست نو راسره اړیکه ونیسئ او یا هم خپل نوم او ستونزه راته په پیغام کې راولیږئ زموږ شمیره ده 0992 9 0 آباد اوسئ
آزادي او اوریدونکي جوڑونکے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم یو ځل مو بیا د خبرونې ته زه فریبا ظاهر هرکلی کوم ستاسو د روغتیا په هیله په دې اونۍ کې مو تر ډیره د هغو دوستانو پیغامونه راخیستي چې د امنیتي ستونزو په اړه راته غږیدلې دي او خپلې ستونزې او شکایتونه یې راسره شریک کړي دي په دغو پیغامونو کې د ځینو دوستانو ګیلې او شکایتونه لري چې په ننګرهار یا نورو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې څخه هم کړي دي او له دولت څخه غواړي چې د دوی دا ستونزه هواره کړي دغه امنیتي ستونزې به په خپله له دوی څخه واورو البته تر خبرېدو د مخه د یادونه کوم چې دغه شکایتونه او دغه څرګندونې ټوله په خپله ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي دا تاسو او دا هم ستاسو راغلي پیغامونه
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه سره تماس کوم نقیب الله ورور د افغانستان کې څه حال ده دا د حقانی ډله سوا دا د ملا منصور ډله سوا دا د ایش سو امریکا سره چې موږ لاسلیک کړی ده په دې وجه مې لاسلیک نه ده ورسره کړی دلته امریکا کې او افغانستان کې واړه وخوره وچکا ښه قوي ملک ده وسایل لري ښه آباد ملک ده امریکا ټانګونه دې ورکړي توپونه دې ورکړي طیارې دې ورکړي دا چې موږ لاسلیک نه ده ورسره کړی داسې مو سره کړی داسې ورده سنبال کړه درندې وسلې ورکړه طیارې ورکړه مهمات ورکړه دا نه طیارې ورکړي نه مهمات ورکړي افغانستان کې دلته پروت ده افغانستان یې در په در کړ ملکیان یې در په در کړ د موږ ورور جانانه په دا دیارلس کالو کې یو لک پوځ هم مړ شو دا څه خلکو موږ د موږ سره چې دی کې لاسلیک خو ما چې نه ده ورسره کړی که موږ ته طیارې راکوي راځي کې درندو وسایل راکوي راځي کې که نه دی راکوي ودي چې افغانستان خپل کار دی کوي پرېږده دا ورده دې ړنګه چې د افغانستان یې در په در شي ټوله دنیا یې په غم ککړه کړې ده السلام علیکم
سلام علیکم زه د غورماشه ولسوالۍ د بادغیس ولایت خبرې کوم د غورماشه زه بخپله ولایت د دولت چې په خود قرارګاه کې ورده پر دا غاړه باندې طالبان دي خلق دي خنه مرسل نه بازار ته څوک ورتل سه بازار ته ټول دکانونه خلق نور خلق چرته خلق خپل ځان نه بس د خوردو ته کام نه کوي دو خلق پاس نه سره افغانستان محترم چې سره سره خو به خبر افغانستان باندې اسوان نه لري به خبر بدر ته وي دي دا خلق پاس دا خلق گزاره سه مخ خپل پردا غره د اردو پردا غره باندې په دغه وسلا کې موږ تمام وردم په تو پوه دي چې موږ شنان خو به نه کوه دا به د بده خوول نه راغورځي نه تعلق نو څه ځای چې نه شي صدا خو موږ نه لږ راغورځي ول دا دولت د وسه ما د تقریبا 15 سال به زیم دغه دولت د وسه ما نه لږه دا وس پیدا شوی دا دولت څو راوي د افغانستان تر له دا کډر زل نه نه کوله دا دولت څنګه د خو باندې تر ټول خاص د پونه ول له خو مسلمانانه به څه پونه ول کورونه په تو پوه باندې ول طالبان سره کار وخت طالبان ول په کورونو باندې څه کار لري کورونو خسرې نه ودی مرده خاص درو وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه دیرمند ولایت سره په تماس کې مو ورور د مرزا بابا جی جنگونه د هډیر زور اخیستې نو موږ غواړو چې دا جر تر هره قرار قرار را ولې په دې سره جن کې دې ځا کړو وسلام
زه بول محمد دیرمند ولایت څنګه ولسوالۍ سفر په تماس کې الله دې خان ترور مقامات ترور شي د څنګه نه څه کړه چې پر دا لار باندې د میچ په څیر یو راټول کړی تر څو چې پر تر څنګه پر نور په څیر واته نه مال کورنی چار و چیر څاوی د پاو و چیر څا د نور مقاومت صدا غشتل د سیاغ په څیر کړی چې موږ د هغه د مظلوم د چاره و نه څه مولا څه مخه مخونه څه د خپل یو سات لارې را باندې سپاسته کړه په دښتو کې مزل کو طالبان باندې کړه د واده د لارې امنیت یې خوندي کیغه اخوا ته پاته په څیر واره ټول کې پر څنګه نه راوګرځي وسلام په خیر
السلام علیکم د کندوز ولایت د دشتارچولو سوري څخه زغیرم ګل جان د نور د اشرف غنی صاحب څخه د نورو مشران څخه دا خواهش ده چې د مرچی ورول سوالی باندې د غدر یو شروع وکړي چې عملیات روان دي د خلکو معلومه وسو د دکانونو وسو زیدل او خلک شهیدان ټول او ارچیو سوالی ټول خلک او د مهاجر ټول خلک یو سی واخت او دوی به شان او د ټوپونه ورته راسي موږ د حکومت څخه دایله کوم چې د ارچیو سوالی د جنگ د ګرګر ډول یې دا موږ هغه څلور شوه چې د ارچی په شار کې جنگ دی او د ارچی په شار کې جنگ دی موږ د حکومت څخه دایله ورو چې زور یې نه رسیږي او ارچیو سوالی دی لکه په یو ګل باندې نفسر لکه وسلام
السلام علیکم زروزدین دی جلال آباد نه خبرې کوم زما پیغام دی افغانستان چارواکو ته او د ننګرهار چارواکو دا به کفایت چارواکو ته البته دا ده چې تاسو د چین پولیسو علی کې یا نور ساهو کې د داعش په وړاندې منډه وهي او الته لټوي یا لمان زوړی لیکن دلته د ننګرهار په پوهنتون کې تاسو داعش روزي زما وړاندې زادا چې زرت زره د ننګرهار د پوهنتون رئیس اغه استادان چې په دې کې برخه لري او اغه ماسلین چې د داعش او د نور مخالفینو بیرغونه پورته کړي او زرته زره ونیسي او زندان ته دی واچي او سخت جزا ورته ورکړي کنه دا به ډیر بد فایده ولري والسلام
السلام علیکم او ولیم دی کندهار دی ولایت می تماس نه ولای ما پیغام دا وروره دا د هیڅ والا مخت نه خطرناک شي په افغانستان کې په مینو باندې خلک وخه زول سرونه جن پریوک او وایي په فرانسې کې به تاونه سوي دي اوس خطرناک سوي دي د افغانستان حکومت دا پیغام دی چې اوس لانو نو ته بیدار کې کنه دا زور دی ولا دې ته دلته ځان معلومه وي
السلام علیکم دا زاده راډي کارګون کو تا سلامونه زه د نندار ولایت د اچینو له سره یې سیدین کای رو راځمون به ولې سوالې کې داعش ته دولت باید دې غم او فاز مون غم به دولت او کا مون دا مرکزی دولت څخه دا غوښتنه ده چې باید مون غم او فاز مون مالونه چیر کړو مون کورونه یو څه کړو مون بچانه دې تعلیم کړو مون مکتبونه وران کړو هر څه مون حل کړو دا نه ستي کې چې دولت مون غم نه کا من عملیات کوم تبا عملیات کوم به څه عملیات وکا په دقیق کې دې صحیح تا دولت مخ وړوي والی شراتر شاہ ولیتی شورا شول باید دی قسم صحیح کار ہوگا داعش پاچی ملت والے جو سم دا مسلم لری مرکزوں نے دا اشتا دائی
باید بدون مرکزونه ختم شي، هغه شاید د دولت لاړ شي، احترام باید مونږ غاښ پور شي.
و موریدل چې یو شمېر اوریدونکو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شکایت کړی، خو هاخوا افغان چارواکي وایي تر ډېره یې د دې ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې کړي دي او د پرمختګونو خبره کوي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې د دوی په خبره دغه ډله یا د اسلامي دولت ډله فعالیت لري، عملیات سوي دي، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده. او دوستانو هم په خپلو پیغامونو کې وویل دا ستونزه تر ډېره په ننګرهار ولایت کې لیدل کېږي. نو په دې اړه ضرور بولم چې د ننګرهار د ولي ویان احمد ضیا عبدالزی مرکه درته واورم چې په همدې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح ورسره کړې ده. او ښاغلی عبدالزی، په هغو سیمو کې چې ویل کېږي داعش ډله ډېره فعاله ده، هلته عملیات سوي دي او د پرمختګونو په اړه شکېدلی دی، دغه مرکه به په ګټه واورو.
د کله نه چې داعش وسله والې ډلې په ننګرهار کې په ډېرو محدودو دریو ولسوالیو کې په سرحدي نقاطو کې خپل تحرکات شروع کړل، او بالاخره ځینې داسې اعمال یې ترسره کړل چې هم د عامو خلکو او هم د حکومت هغه تشویش او غوسه یې راوپاروله. د ولایتي ادارې لپاره، په خپله والي سیم لپاره دا حالت بیخي نور د منلو نه و. اما په دې اعتبار باندې د امنیت شورا هم وخت نا وخت موږ ته هدایات راکول، او بالاخره وروستی تسلیم چې د امنیت شورا و هغه دا و چې په نظامي برخه کې یو سلسله صلاحیتونه ولایتي ادارې ته ورکړل شي، په ځینو سیمو کې دوی وکولی شي د عملیاتو د ترسره کولو تصمیم ونیسي. په همدې ترڅ کې لومړی په کوټ کې عملیات ترسره شول، نتیجه یې ښه وه، ولس فهیم شو، ولس تشبیه شوي سیمې وساتلې. د دې تعقیب باندې په اچین کې عملیات په لاره چول شوي دي. په دې تېرې یوې دوه اونۍ عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم عملیات کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي، او تراش دي چې شاري نه هڅه دا غوښمو نه هم حضور پاکي دي. دا غوښمو کې چې سیمې د داعش ته حضور نه پاکي شوي دي، چې محلي خلکو په حکومت باندې 3-8 پوسټي جوړې شوي دي، چې په هغه سیمو کې علاوه د حکومت شو کوم نه خلک په خپل د خپل شنو ساتنه کوي. بل قدم چې واخیستل شو، د چین ولسوالۍ د ګڼو سیمو مشرانو په ننګرهار کې یو تعهد وکړ چې دوی به د خپل سیمو ساتنه کوي، خپل سیمو د ساتي ولسوالۍ سره به اوږه په اوږه باندې دا ځلې چاته اجازه نه ورکوي چې بیا ځلې د دوی سیمو ته راشي او سیمې نه
عملي. عبدالزید صاحب، دغه وسلوال چې تاسو یاد کړل چې د دوو اونیو په عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال وژل شوي دي، دا ځایي وسلوال دي، د نورو ځایونو څخه راغلي دي، بهرنیان دي، څوک دي؟ دا
اگر راپورونه چې د ننګرهار ملي امنیت ادارې لري او وخت نا وخت ولایت مقام ته ورکوي، دا خی چې په دغو ډلو کې اکثره بهرنیان دي، د افغانستان پورې مربوط خلک نه دي. د دوی هویت په مختلفو وختونو کې داسې واضح شوی دی، دوی هیڅ د افغانستان د کومې سیمې پورې نه تړلي. اما بعضې شته پکې، بعضې داسې هم شته چې د افغانستان د ځینې سیمو پورې ارتباط لري، ولې اکثره دي چې هغوی د افغانستان نه بلکې د نورو سیمو راغلي.
تاسو ویل چې دا چین ولس ژمنه وکړه چې د خپلو سیمو ساتنه به پخپله کوي، ولس تش لاس دی، دوی سره وصله نسته، نظامی قوت نسته، څه همکاري به تاسو د دغه ولس سره کوي؟ له قومي مشرانو سره یا له ځوانانو سره چې د خپلې ولسوالۍ د ساتنې ژمنه یې کړې ده؟
یو تجربه چې موږ وکړوله او ډیره کامیاب او بریالۍ وه، د سیمایزو پولیسو د چوکاټ رابطه کولو. خوشبختانه امنیت شورا د سیمایزو پولیسو په برخه کې د ولایتي ادارې د والي صاحب یو پیشنهاد منظور کړ، زر اضافي نوي سیمایز پولیس ایجاد کړل. په اول وخت کې چې کله سیمې تصفیه کیږي او موږ سره د محل خلک راځي، هغوی تر یو وخته پورې موږ سره د سیمو په ساتنه کې برخه اخلي. همدغه خلک بیا وروسته دوی د سیمایز پولیسو په چوکاټ کې استخدامیږي او یوه اندازه معاش او ځینې نور امتیازات دوی ته حواله کیږي.
د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدالزی و. دغه راز دوستانو په پاته برخه کې هم د نورو دوستانو شکایتونه درته خبروم چې د نورو ستونزو په اړه یې راستولی دي. البته تر پیغامونو د مخه بیا د یادونه کوم، کوم پیغامونه چې مو وړاندې واوریدل او یا یې وسوري، ټول ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي راډیو نظر پکښې نسته.
سلام علیکم، آیات الله ام کنن لا وختنه مدار چې افغانستان د فار دوډیر موزیر ام سره دی چې یو د صلح شورا او بل پارلمان ته دې دوړو باندې یو خو مصرفم دی زیاده او بل دوی چې ماشونه ورکولین دی زیاده.
مطلب دا چې تر څو روسي تر اوسه هیڅ فعالیتونه ګولای د اور لمبې بنګلې او پارلمان ته رابطه مې غوښتنه دا ده چې دوی پخپله په فسادونو کې ښکېل دي، د ځمکو په اصل کې دوی ښکېل دي، د ځنګلو په قطعاتو کې دوی ښکېل دي، په معدناتو کې دوی ښکېل دي. هغه غیر مسلکي وزیر چې راځي ته دوی ته پیسې لري، د پیسو په وجه باندې غیر مسلکي سړی وزیر شي یا رئیس شي، هغه بیا دا د ملک ته زیان ده. غوښتنه مې دا ده چې د پارلمان او د سولح شورا باید د افغانستان د قاموس نه لرې کړی شي. وسلام،
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو زړه د کومې سلامونه ویم او ټولو اورېدونکو ته سلامونه ویم. ډېر ښایسته او مزیدار ښایسته کار وکړو چې زموږ د افغانستان مشران او په تېر جمهور رئیس چې د هندوستان نه او د شوروي نه غوښتنه وکړله زموږ په افغانستان کې به د خیر سر امن راشي، امنیت ته راشي، او الله پاک ته زموږ د وران افغانستان ګلی ګلزار کړي، او الله پاک ته وکړي چې زموږ دا کوم کومکونه چې غوښتل شي غوښتل شوي دي دا نور قوي کړي، او هغه ممالک او هغه ملکونه چې افغانستان په ورانولو دي او د افغانستان په بربادولو دي او خلک د تکلیف او زخمه سره مخ کوي، په هغو به الله پاک لرزان کړوي، او الله پاک په هغه په خپل منځ کې عفته کوي. ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله والله پاک چې دغه شان کومک موږ سره په دوام کې لري. وسلام.
بلې، السلام علیکم. د هلمند ولایت د افغانستان شمیرې ټولې بندې شوي دي او شبکې کار نه کوي او موږ غټه ستونزه ده. وسلام.
د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. دا د انکشاف پروژه چې ده دا خو انکشافي کارونه کوي خو هېڅ خلکو ته سهولت نشته دی. څوک چې رئیسان دي او څوک چې پیسې راباسي د بانک نه او د هغه نه راباسي خپل جوبونه ترې ډکوي چې ډکې نه کې هېڅ امکان نه لري. خلکو ته هېڅ خیر نشته دی. د کاپیسا ولایت د تګاو په ولسوالۍ کې خپلو خپلوان یې راټول کړي په کار واچوي، شرکت یې تیارولی، شرکت نه بیا پروژه والا خپلو خپلوان راټولوي، هماغه کې په کار کې پیسې هاپو میل کې څوک په دې څوک په هغې ووهي. ترې ډېر اختلاف په کې دی، د پیسو کې هر څوک خپل جیبونه ترې ډکوي. وسلام.
وعلیکم السلام. په دې سره زموږ د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېدی. د ازادي راډیو د پیغام ساتونکي دستګاه شمیره چې د خپرونې په پای کې درته خپریږي درسره ولیکئ، او موږ ته خپلې ستونزې خپل شکایتونه چې په خپله سیمه کې لري راته ویلېږي ثبت کړئ. موږ ویم په پوره امانتدارۍ سره درته خپره کړو، او هیله ده چې اړوند مسؤلین او چارواکي جدي توجه ورته وکړي او دغه ستونزې واورېدل سي. په دې هیله تر بلې خپرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا. گلال گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وچ دور نا اپ دشمن پورش ساتھ وچ دور نا اپ دشمن پورش سما جانا جانا وطنا افغان وطنا نسلنا گلال نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجود ورنا